دا مشال رادیو د ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشه وخت د ګرمۍ 12 بجې شوې دي په خبرونه کې په پیښور کې د پاکستان ولسمشر په مشر کې د قبایلی جرګې په کراچۍ کې د وژل شوې پولیس افسر چودري اسلم کیس کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر پر ضد د مقدمه درج کولو په پاکستان کې د وسلواله طالبانو د فعالیتونو او د خلاصي ګوندونو خاموشي او د میډیا کردار او د کوبي پاړه چمکني متاثرینو د ستونزو پر شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق لدرته رپورټونه لرو. کولمړی وار ورکو فرخند وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په خبر گورنر هاوس کې پرونه وخته د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ کې د پاټا د پارلمان غړو یو جرګه شوه. په کراچۍ کې د سی آی ډی په وجل شوی افسر چودري اسلم د حمله مقدمه د وسلواله طالبانو د مشر او بیان خلاف لیکل شوه ده او د عراق وزیر اعظم نوري المالکي په خپل ولست القاعده خلاف په جګړه کې د یووالي غږ کړی. د خبرونو تفصیل په خبر گورنر هاوس کې پر نو وخت د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو یو جرګه وشوه. په دغه جرګه کې قبایلی مشرانو ولسمشر ته د خپل ستونزو په اړه تفصیل ورک. د پارلمان غړو ولسمشر ته ویل باید د جنگ زپلو قبایلی سیمو لپاره یو خصوصي پیکج اعلان کړي شو او د دوی د جرګو په خوانه نظام دی بحال کړي شي. د شمالي وزیرستانا د پارلمان غړي محمد نذیر وای
سپیشل پیکج اعلان وشي او د میز چې کما په خنۍ جرګه دو هغه جرګه د بحال شي ویل چې د میز ټول مسایل هغه د جرګې په سبب سره شوي دي حل کیږي. کریډیټ کالج رزمک ته په خپل ځای ته منتقل شي او میز ته د یو نوې کریډیټ کالج اعلان وشي او چې کوم د میز زخمیون شوي دي کوم د میز مړی شوي دي په فوجي اپریشن کې غیر پر د سپیشل پیکج اعلان وشي.
په دغه جرګه کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله نورو قبایلی مشانو هم ګډون وکړ. په کراچۍ کې د سی آی ډی په وجل شوی افسر چودري اسلم د حمله مقدمه د وسوالو طالبانو د ډلې د مشر او بیان خلاف لیکل شوې ده. پولیس وایي د حمله په اړه د پلټنې په لومړني رپورت اف آی آر کې د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله او دغه ډلې بیان شاهد الله شاهد ملزمان نومول شوی دي. دا کیس د کراچۍ ګلشن ټاون د اف آی بی کالونی په تھانه کې لیکل شوې ده. د دغه تھانه ایس ایچ او آصف منور په دې اړه تیر شپه نا وخت مشال ریډیو ته ویل
نمبر دغه ایف آئی آر د ریاست په مدیت کې لیکل شوی دی. په دې کې پر نومول شوو ملزمانو د وجنې ترهګرۍ او چاته د زیان رسولو تورونه لګول شوی دي.
د سی آئی ڈی پولیسو ایس پی چودھری اسلم د تیر زیارت پورس د کراچی په عیسا نگری سیمه کې په یو ځانمرګي حمله کې سره د دوو نورو پولیسو وژل شو او سوالو طالبانو د چودھری اسلم د وژنې پړه منلې. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه ځوان زړور عمل وستای چې د خپل ځان په قربانولو سره د یو ځانمرګي برید مخه ونیوله. 15 کلن اعتزاز حسن د تیر زیارت پورس د خیبر پختونخوا د هنګو په ابراهیم زو کې په خپل سکول د ځانمرګي بریدګر مخه ونیوله. ل ارګنا په خبره شوی خبر پانه کې لیکل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اعتزاز حسن بهادری ستایل او وای ترهګری د افغانستان او پاکستان خلکو ته ګډ ګواخته چې تر ټولو ډیر قربانیان دي. ډیورنډ کرخې دواړو غاړو اوسیدونکي دي. بلخوا پرون د پوځ یو چارواکي بریګیډیر ندیم زکی د اعتزاز قبر ته ورغلی و. هغه ته یې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف لخوا د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. نن د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپاو هم د اعتزاز کلي ته ورغلی و او هلته یې د هغه د کورنۍ سره لیدلی دي. د ننګرهار په جلال آباد کې د ګیس سلندر د چاودیدلو له امله 15 کسانو ته مرګ جوړ لاوخته. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي نن سهار وختي د جلال آباد ښار د کمپونو په سیمه کې په یو کور کې د ګیس سلندر د چاودنې له امله درې ماشومان وژل شوي او مور پلار یې ژوبل دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه دا توان لري چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د رای د ورکولو په سلو کې د 94 مرکزونو امنیت وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د امنیتي مسلو له امله به د رای ورکولو 414 مرکزونه تړلي پاتې وي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د اسرائیل پخوانی پوځي جنرال او پخوانی وزیر اعظم ایرل شیرون پر مړینې د نړۍ بیلابیلو مشرانو خپل غبرګونونه ښودلي. ایرل شیرون پرون د خالی په ورځ د 50 کالو په عمر کې د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. هغه د 13 کالو راهیسې په کوما کې وو. امریکایي ولسمشر براک اوباما د یهودي ریاست لپاره د شیرون د هڅو یادونه کړې او مرستیال ولسمشر جو بایډن د ګل په ورځ د شیرون په آخري مراسمو کې د ګډون لپاره ځي. جرمن چانسلر انګلا مرکل ویلي ایرل شیرون یو اسرائیلي محب وطن وو. د اسرائیل خیلاسي حکومت د شیرون چې د پوځي حملو او په قبضه شوو سیمو د یهودي آبادکاریو لپاره یې کار کړی وو خفګان ښودلی. بلخوا د فلسطین حماس ډلې د شیرون د مرګ هرکلی کړی او هغه یې د یو مجرم په توګه یاد کړی دی. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی په خپل ولست القاعده خلاف په جګړه کې د یو والی غږ کړی. پرون د خالی پورس په بغداد کې وی سیاسي غونډې ته په خپل وینا کې مالکی په سنی میشت انبار صوبه کې د پوځي عملیاتو تر شا د څه قسم فرقیزو مقاصدو تردید کړی. د دغه صوبې په رمادي او فلوجه په زیاتره برخو په تیرونیو کې القاعده ډلې کنټرول ترلاسه کړی وو چې اوس عراقي ځواکونو قبایلي جنگیالو د زیاتره برخو کنټرول واپس اخیستی. په عراق کې د آزاد اروپا د خبریال تر مخه پرون د خالی پورس په فلوجا کې آرامي وه. او بل خبر دا چې د یوکرین مخالف مشر ویتالی کلیتش کو په اروپایي مشانو غږ کړی. د ولسمشر ویکټر یانوکوویچ په حکومتي غړو دې بندیزونه ولګوي. پخوانی باکسر او مخالف سیاسي مشر کلیتش کو دغه غوښتنه د تیرې جمعې د ورځې د یوکرین په مرکز کیف کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د بلوو وروستو کړی ده. په دغه مظاهرو کې سنا 30 کسان ژوبل شوي وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرهنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په پیښور کې د پاکستان ولسمشر په مشرۍ کې قبایلي جرګې له حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې. په کراچۍ کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم د حملې کیس کې د تیرې کې طالبان پاکستان مشر او ویان پر ضد مقدمه درج شوې. کارپو یقین یوسفزی په دې اړه وایي
دا اول ځل دی چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی امیر او دغه ترجمان چې د هغه په ایف آی آر کې نامې کړو کې نو د دې نه د حکومت یوې نوې پالیسۍ د هغې یو قسم اساسي کېږي.
د پاکستان په رسنو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې پیښې او قرباني څومره اهمیت لري؟
اټکنه پورې راړه چې په میډیا باندې زیات اثر لري. نه هغوی دلته احساس دا دی چې هغوی ته دې نه پوره ادراک شته، نه فهم شته او نه دومره مهمه ګڼي.
د کرم ایجنسۍ په اړه چمکني متاثرین شکایت کوي چې حکومتي مرستې د نش برابر دي.
نوغه کورونه اوس پورې ړنګ پرته دي. په دیوالونه لږ لږ روغ دي نامو نهاد. هغه باندې د پاسه ټینټ لګول صرف سرپنۍ کړی دی. دوه ورځې مخکې چې ده هلته کې واوره شوې ده او نور څه د خدای پیلې باندې ټول خلک ناست.
د عوامي نېشنل پارټي په خوانی مشر خان عبدالولي خان او نوې ماده زیګون ورس پرون غون مانځل شو. غلام احمد بلور د ولي خان د ژوند پاړه وای
د بدقسمت نه دا وای چې د پښتنو په کام کې پیدا ته بل کام کې پیدا نه ډېر لوي سره وو. مګ دې کوم کې چې دا نوبل پرایز به مته ملو دې ته ملو پلاټ ته بچا خان ملو.
د دې تر څنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو لمشال رادیو سره. اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان صدر ممنون حسین په مشرۍ کې پرون یو قبایلي جرګه د پېښور په گورنر هاوس کې شوې. دغه جرګې کې د خیبر پښتونخوا گورنر ترڅنګ د ټولو قبایلي ایجنسو مشرانو، سېنټرانو او د قومي اسمبلی غړو ګډون وکړو. د جرګې ګډونوالو په غونډه کې خپل ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه وکړي. نور تفصیل په خبره د مشال لاړو خبري الله کوي.
پرون ناوخته گورنر هاوس په خبر کې د پاکستان صدر ممنون حسین د قبایلی مشرانو سره یو جرګه وکړه چې په کې قبایلی مشرانو هغوی د قبایل ستونزونه خبر کړل. دا چې په دغه جرګه کې قبایلی مشرانو د پاکستان صدر نه سوختنه وکړي دغه غښتونه په خپل باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز دل سره تعلق لرونکو کې د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال لیډو توایي
خبره
په امر منده وکړه چې میز فاټا ته امن وړي. امن علاوه په فاټا کې تقریبا د لاسې کولې نه چې کیم جنگ شوی دی، په هغه کې د میز ډېر یوت نقصان شوی دی. هغې دپاره سپیشل پیکج اعلان وشي. او د میز چې کوم پخوانی جرګه ده هغه جرګه د بحال شي، ویلې چې د میز ټول مسایل هغه د جرګې په سبب سره د جرګې په کوټه سره حل شوي دي او حل کېږي. درېمه مطالبه دغه وه چې کریډیټ کالج رزمک ته په خپل ځای ته منتقل شي او میز ته د یو نوی کریډیټ کالج اعلان وشي. او چې کوم د میز زخمیان شوي دي، کوم د میز مړي شوي دي په فوجي اپریشن کې، هغې دپاره د سپیشل پیکج اعلان وشي.
دا چې پاکستانی صدر ممنون حسین د قبایلي مشرانو دغه غوښتنو ته څه جواب ورکړو، نو محمد نذیر جاتوي
صدر په دې الفاظ باندې وویل چې زه دې تاسو لپاره هر وخت اویلیبل یم. او دا خبره وکړه چې تاسو څومره مسایل دي مو سره تاسو اني ټایم ملو دا شي چې مو تاسو لیټر کوي چې زه تاسو ټینډر کوم چې څومره مسایل دي میرس تاسو میل کرنا میرس تاسو سره حل کوي. او دا خبره مونږ پټولې وکړه، بلکې مو سره فرص وکړه چې مسالې حل اپریشن نه دي، مسالې حل مذاکرات دي. مذاکرات جرګه په سیستم باندې وشي، جرګه نه فعال شي، دا اپریشن نه ختم شي او په دې کې دا امن جوړ شي. د امن لپاره د دې میسر ودا وکړه چې تاسو سره د شانه بشانه یو.
بل خو دغه جرګه کې ګډون کوونکي زیاتره قبایلي مشران وایي چې دغه جرګه یو خو پرمختګ وو او دوی تمه لري چې د قبایلي ستونزو ته به د پاکستان نوی صدر پاملرنه وکړي. په سینټ کې د فاټا پارلماني لیډر سینیټر عباس خان افریدی په دې باب لوایي
چې جرګه دا یو ښه شروعات خو دی چې ځان پوهیږي چې د قبایلو څه نو خلکو پکې زړه ښه د خپله رایې ویر کړله. مونږ ورته وویلو که هغه د مونږ د ایجوکیشن مسله ده، که هغه د مونږ لاین آرډر سچویشن ده، که هغه د مونږ روزګار ده. نو دا شروعات دي، دا جرګې به هم کېږي، دا ناسته به هم کېږي. صدر صاحب دا غږکړی چې انشاءالله دا مسایل به حل کوو، فوقتاً فوقتاً به په دې باندې کېنو. امید باندې خو ژوند تېرېږي او امید باندې چړی او هغه کوي، خو دا یو شروعات ښه دي.
یادونه وړ ده چې قبایلي مشرانو په غوښتنه صدر پاکستان دوی ته باور ورکړو چې دوی به ټولو ایجنسو ته په وار وار دوره کوي او د دوی ستونزې به هم اوري او مشرانو سره به هم ملاویږي.
ودونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم د حملې کیس د وسلوالو طالبانو د امیر مولانا فضل الله او د دغه غېډلې د ویان شاهد الله شاهد پر ضد لیکل شوی دی. په کراچۍ کې د تیر زیارت په ورځ په یوه مبینه ځانمرګي برید کې د کراچۍ د سی آی ډي ایس پی چودري اسلم او د دوه نور ملګري وژل شوي وو. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د سی آی ډي په وژل شوي افسر چودري اسلم باندې د حمله مقدمه د خالی په ورځ د وسلوالو طالبانو د ډلې د مشر او ویان په خلاف لیکل شوې ده. پولیس وایي د حمله په اړه د پلټنې په لومړني ریپورت یا اف آی آر کې د وسلوالو طالبانو مشر مولانا فضل الله او د دغه ډلې ویان شاهد الله شاهد ملزمان نومول شوي دي. دغه کیس د کراچۍ ښار ګلشن ټاون د اف آی بی کالونی په تاڼه کې لیکل شوی دی. د یادې تاڼې ایس ایچ او آصف منور په دې اړه تېر شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل دی وایي 2014 نمبر دغه اف آی آر د ریاست په مدیت کې لیکل شوی دی. په دې کې پر نومول شوو ملزمانو د وجنې، ترهګرۍ او چاته د زیان رسولو تورونه لګول شوي دي. څېړونکي وایي په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د وسلوالو طالبانو مشران په اف آی آر کې نومول کیږي. کارپور عقید یوسفزی د امنیتي ادارو دا چلند د پاکستان لخوا د وسلوالو طالبانو په خلاف په تګلاره کې څرګند بدلون ګڼي.
دا اول ځل دی چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزي امیر او دغه ترجمان چې د هغه په اف آی آر کې نامینیټ کړی دی. همدغه رنګ دا چودري اسلم چې وژل شو، د هغې نه بعد آرمي چیف هم د آی ایس پی آر په ذریعه باندې د دغه مذمت هم کړی، هغه ته خراجي عقیدت هم پیش کړی. نو د دې نه د حکومت د یوې نوې پالیسۍ د هغې یو قسم تقسیم کېږي.
عقیل یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خبرونه مخې ته راتلل، خو د چودري اسلم په څیر د افسرانو وجنه، ډرون بریدونه او یا په کومه سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات او نورې پیښې د دې غمازی کوي چې په اوس وخت کې د دغه ډول مذاکراتو امکانات ختم شوي دي.
داسې واقعیت کې گی داغ بعد بیا نوی یو تلخی جوڑی گی یا پمینس کی ڈرون ہوشی یا یو آپریشن پکی ہوشی نو داغے پر نتیجہ کی جکم لگ دے رہا دا مذاکرات تو یہ کوشش شروع شہ یا دا خواہش دا پارا تو پیش رفت شروع شہ داغ تکمیل دا پارا داغ بیا سٹاپ شی نما تو تین کار پر نظر نہ رہا طالبان تر دا خواہش یا کوشش شی دا آغا برا تک سمجھنا نہ کامیابی مخد چی داغ بوگی نی
یا دا دیوی دا کراچی دا سی ای ڈی پولیسو چارواکی چودری اسلم دا زیارت پورز دا کراچی پہ عیسانگر سیمه کې په یو مبینه ځانمرګي حمله کې وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو د چودری اسلم د وجنې پړه په خپل غاړه اخیستې و.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په کراچۍ کې د سی آی ډی افسر محمد اسلم خان د وجنې په اړه لیکي. په پاکستان کې وسلوالو په ډیر شمیره کې لوړ پوري چارواکي وجلي دي، خو د اسلم خان وجنه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د دغه هیواد لپاره یو لوی زیان دی. د دغه مقالی غټ کی ل انیسا اجمل نورو.
ایکسپریس ریویون نس پانه لیکي په پاکستان کې د وسلواله لخوا په زیات شمیره کې لوړپوړي کسان وجل شوی دي، خو د جنوري په 9مه د یو زیات په جندل شوی او لوړپوړي پولیس وجنه د هیواد په اغه تاوانونو کې یو ده چې د سخت دریزه پر ضد مبارزه کې ورته اوختی دي. اس پی محمد اسلم خان چې زیاتره به په چودري اسلم په جندل کې د وجنې د پلټونو چارواکي وای چې دغه پر ضد په حمله کې تر 200 زیات کیلو بارودی مواد استعمال شوی دي. دروازپانی تر مخه دا په محمد اسلم پینسم لوی بریدو د دین اوړاندې هم په نوموړي د دریو لوی حملو کې غټي چاودنې شامل دي، خو وسلوال په دغه پیښو کې خپل هدف ته ونه رسیدو. په کراچۍ کې ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مشري مانا دادا چې محمد اسلم په یو مهم ځای کې مهم کس وو. روزپانا په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان په شمول د نورو وسلوالو ډلو د موجودګۍ او زالو په اړه لیکي چې کراچۍ د وسلوالو لپاره یو پټن ځای دی او تر ټولو مهمه ده چې داغي مالی مرکز دی، نو ځکه محمد اسلم وسلوالو ته زیات غوښتونکي وو. روزپانه لیکي په کراچۍ کې د محمد اسلم په مشرۍ کې امنیتي ځواکونو په سلګونه د تشدد ډک سخت دریځه کسان او د تحریک طالبان پاکستان د منځني کچې کومندانان او نور وسلوال وجلی دي. مقاله لیکي وسلوالو اخر په 9 جنوري محمد اسلم اوجو، خو اوس باید چارواکي په سمدستي توګه د دې پیښې په اهمیت پوه شي. د اس پی محمد اسلم وجنه نه یوازې د پاکستان لپاره د یو بل زړور سرتیری بایلل وو، بلکې د هیواد یې لا نور خطرناک اړخ ته بوتلو. مقاله لیکي د محمد اسلم وجنه نه یوازې د تحریک طالبان پاکستان لپاره مهمه وه، بلکې د کراچۍ د مختلفو جرمونو کوونکو ډلو، تختونکو او د منشیاتو استعمال کوونکو ځای هم دی. د مقالې تر مخه په دغه ډلو کې زیاتره د سیاستوالو سره هم اړیکې لري او محمد اسلم د تیرو ډیرو کالونو راهیسې بغیر د څه تعلق ساتلو له دغه ډلو سره مخامخ په مبارزه کې وو. ایکسپریس ټریبیون لیکي دغه مجرمو ډلو د ډیرو کالونو راهیسې د محمد اسلم د لرې کېدو او
انیس اجمل وچې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د یو مقالې غټې کې تاسو ته وړاندې کول. په همدې موضوع په اړه یو بل رپورټ هم لرو. کارپوهان وایي چې په هنګو کې د ځانمرګي برید هڅه ناکامولو پر وخت د وژل شوي اعتزاز اسان او په کراچۍ کې د طالبانو لخوا په وژل شوي د سی آی ډی اس پی چودری اسلام د پاکستان خلاصي سیاسي ګوندونو د مشرانو خاموشي د اسلام او پاکستان دواړو لپاره د تاوان سبب کیږي. نو تفصیل د اسرار علم مومند په رپورت کې ورو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په هنګو کې د ځانمرګي برید هڅه ناکامولو پر وخت وجل شوی اعتزاز حسن په کراچۍ کې د طالبانو لخوا په وجل شوی چودري اسلم د پاکستان خلاصي سیاسي مشرتابه لخوا هغه سي د غوسې ډک غبرګون مخې ته نه درغلي، لکه څنګه چې د طالبانو د پخواني مشر حکیم مولا مسید پر وجنه راغلی وو. د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق څخه چې کله مشالې ډو پختل چې ګوندی د حکیم الله مسجد پر وجنه ډیر خپو او ک په هنګو کې د ځنمرګي برید کوون کې لخوا په وجل شوی اعتزاز سن، نو هغه ویل
مونږ خپل ځان باندې خپو چې مونږ ولې د دې حالات سره مخامخ شو. څه کې ک سویل نمري کدل تک پولیس مري کدل تک سرکاري غیر سرکاري خلک مري، نو د دې ټولو جرایمو هغه او د دې ټولو واقعاتو بنیاد منگا د پخوانی حکومتونو پالیسی گرنو او همیشه هم دا غوښتنه کو چې آیا وخت نه درغله چې د دې پالیسی نه لاس په سر کړي.
په لاهور کې د ساوت ایشیا جورنال مدیر امتیاز علم وای د جماعت اسلامي مشر منور حسن د طالبانو مشر کې مولا مسجد شهید ګرځولې وو. خور د په خبره د اعتزاز حسن او چودري اسلام په اړه د جماعت اسلامي لخوا د غسیق برګون مخې ته نه درغله. دغه په خبره هغه ځکه چې په پاکستان کې خلاصي مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې سغدري ز وسلوال د دوی په ګټه دي.
دا چکم ماشوم و اعتزاز حسن دا دخپل جون پر سر دا سلگون و ماشومان و جون بچ که بلخواه پا کراچه که پولیس افسر اسلام خان سیب شهید شو ارمان چه داس نور پولیس افسران هم دا ترهگر و پزد ادرگی نو ترهگری قبوکی دیشی زمونگ سیاستوال دا موقع پرسته اخکار دی و لذهنی گردوڑه سرا هم مخامخ دی و دا ترهگر خلاف دا ودریدو همت پکی نشتا او کچری دا پاکستان ریاستی مشندری هغه سو کی چې اسلام خان وکړه نو لترهګری اخلاص دی شو
کڅه هم د تحریک انصاف مشر عمران خان په کراچۍ کې د وجل شوی چودری اسلام پاړه یوازې دومره ویلی دی چې نوموړی ته تحفظ نه ورکول د سند حکومت کمزوري خایي خور دې ګون یو بل غړې او د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان وای د چودری اسلام د وجنې په سختۍ سره غندن او د اعتزاز حسن ستاینه کوي نوموړی د اعتزاز حسن په اړه زیاته کړه
د هایست ایوارډ ورکول په کار دی او ډېر د بادره کاري کړی دی خپل ژوند ورکړی دی قبله ماشومان بچ کړی دی نو ډېر زیات قابل ستایش اقدام کړی نو موږ خو هر قسم لا د ټیریزم کنډم کوو او دا وایو چې دا نه دی په کار او د دې د حل په اکلا په دغه باندې خو رئیس دوره نشته چې هغه موږ نه کنډم کوو صرف د حل په باندې خبره ده چې څوک وایي چې خبرې په کار دي څوک وایي چې نه جنگ په کار دی
امتیاز علم همدار ازوایی چې په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا له طالبانو سره نرم رویه او د طالبانو لخوا د وژل شوو خلکو په اړه خاموشي د اسلام او پاکستان دواړو لپاره د تاوان سبب کیږي.
دیکھیے ان میں سے جو جماعت اسلامی کی طرح کی جماعتیں ہیں وہ طالبان سے ہمدردی رکھتی ہیں.
د جماعت اسلامی په څیر ګوندونه له طالبان سره همدردی لري او دا د هغوی خوش فهمي ده یا غلط فهمي ده چې له دې سره به د دوی طاقت مضبوط وي خو دوی په دې نه پوهیږي چې له دې سره اسلام ته او پاکستان ته څومره زیان رسیږي. دا فرقه پرستی څومره مخ په زیاتېدو ده. دوی به د دې هر څه قیمت ورکوي او د خپلو خلکو وژونکو ته شهیدان ویل د عین خلاف ورزي ده او له ملک سره دښمني ده. زه وایم چې دې ماشوم اعتزاز حسن او چودری اسلم چې کومه لار مګ ته ښودل ده همدغه د پاکستاني ولس لار ده.
امتیاز علم وایي باید چې پاکستان سیاسي ګوندونه او حکومتي مشینري د اعتزاز حسن او چودری اسلم پر نقشې قدم ولاړ شي او د هغو خلکو ستاینه او مرسته وکړي چې د ترهګرۍ او سغدریزۍ خلاف مبارزه کوي. د ده په خبره که چیرې داسې ونه شو نو پاکستان او اسلام دواړو ته به زیان ورسیږي.
اسرار لم مومندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او ردونکو هم دې موضوع په اړه باندې بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د پاکستان پرسنو کې د خبر پختونخوا او قبایلی سیمو په اړه یو داسې انزور وړاندې کیږي چې دغه سیمو خلکو قرباني پکې په سم ډول نخ کارول کیږي. مده یو مثال د هنګو ضلع یو بهادر زده کوونکی اعتزاز حسن دی چې خپل ژوند یې د سوونو ماشومانو لپاره قرباني کړی. د خبر پختونخوا کارپوهان وایي کچرې دا پیښه د پاکستان په پنجاب او یا په سند صوبه کې شوې وي نو په ټوله میډیا کې به د دې په حق کې خبرې کېدی. په دې موضوع زموږ همکاري انیسا اجمل یو څو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د تیر ګل پروز د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ابراهیم زی سکول یو زده کوونکی اعتزاز حسن د یو ځانمرګي برید کوونکي د نیولو په خاطر ووژل شو. د خیبر پښتونخوا ځینې خبریالان وایي چې د پاکستان په میډیا کې ځینې کسان داسې موجود دي چې د اعتزاز حسن او د ملالا یوسفزی په شان د بهادر ماشومان او د دې سربیره د ترهګریزو پیښو په اړه هغه څه خبرې پوښښ یا کوریج نه کوي څنګه چې د پاکستان د نورو برخو د پیښو او مسئلو په اړه کیږي. خبریال رحیم الله یوسفزی وای اعتزاز حسن که د پاکستان په یو بل وی خار کې د خپل ځان قرباني ورکړی و نو نن به د پاکستان ټولی میډیا او خبریالانو دغه په حق کې خبرې کولې.
دا پیښه شوې ده ابراهیم زی کلی کې. دا پیښه اوس کې د یو لوی خار کې شوې وه یا پنجاب کې په سند کې شوې وه. هغه به زیات دا کوریج وکړي د اسلام آباد کې او په لاهور کې لوی لوی ادارې دي. دا هغه چې هلته او پیښه وشي د هغې زیات بیا ذکر کیږي. پاکستان کې کرکټ یو لوبغاړی شعیب ملک د هغه واده د هندوستان د ټینس یو لوبغاړی ثانیه مرزا سره دومره ډېر کوریج کېده او په هغې ورځو کې دلته په تیمرګره کې په دیر کې یو بم چاودنه وشو هغې کې 50 کسان تقریبا بې ګناه خلک مړه شو. نو هغه وعدو ته زیات توجه وه او دغه چې کوم پیښه شوې وه چاودنه چې په هغې کې څومره کورونا تباش و شو دغه ډیر کم ذکر وو.
د پاکستان یو بل نامتو خبريال اسماعیل خان وایي چې د پښتونخوا مسالې د اسلام آباد او لاهور کې د موجوده خلکو لپاره ډیر اهمیت نه لري، نو سکه داغي د میډیا زیات پام صرف تر پنجاب او اسلام آباد تر حد پورې وي.
چې هم یو احساس ته دی په خاص کر په شبر پښتونخوا کې چې دلته کې چې کیږي د هغې پورا ادراک یا فهم ټول پاکستان کې د پداټک نه پورې غاړه خلکو ته دا غي دومره احساس نشته دی، ځکه چې احساس او فکر وې نو د دې د مسلې رښتې پام ګرځول وي. نو که تاسو د میډیا نه کوي اوورال د دې اپروچ ته اسه نه دی، نو ما خپل خیال دی چې زیاتره خلک د ټک نه پورې غاړه چې په میډیا باندې زیات اثر لري، نو هغه د احساس دا دی چې هغه ته دې نه پورې ادراک تا نه فهم تا او نه دومره مهمه ګڼي.
د پاکستان د اردو ژبې یو مشر خبريال نصرت جاوید بیا وایي د پاکستان میډیا پوره هڅه کوي چې د پښتنو په خاوره د ارې خې او بدې پیښې په اړه معلومات خپاره کړي.
پښتونونو نے ووٹ دیا عمران خان کو، پښتونونو نے ووٹ دیا جماعت اسلامی کو، اب مجھے بتائیے
زیاتره پښتنو عمران خان او سراج الحق ته ووټ ورکړی دی. د بشیر بلور ګوند ته نه، چې د پښتنو د امن لپاره یې هلې ځلې کولې. نو د یو خبریال په توګه به زه د پښتنو د دلچسپۍ او د رایو اظهار ته ګورم، او زه به بیا ځکه د هغو ګوندونو خبره زیاته کوم چاله چې پښتنو خپلې رایې ورکړي او اقتدار ته یې راوستلي. او داسې دا خو د میډیا اخلاقي مجبوري شوه چې هغه به هم هغه څه خپروي چې د پښتنو
خو بیا خبریال اسماعیل خان د نصرت جاوید له خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې که د خیبر پښتونخوا ځینو خلکو عمران خان په واک کې راوسته او د پاکستان میډیا د هغې په تناظر کې د پښتنو پر مسئلو خبرې کوي نو دا سمه نه ده. اسماعیل خان وایي د میډیا په اخلاقي توګه دا ذمهواري جوړیږي چې یو ښکاره او رښتیا اړه خلکو ته وړاندې کړي، او د پاکستان میډیا باید د فاټا د کوټې او دغسې د کراچۍ د پښتنو مسلو ته هم هغومره پام ورکړي څومره چې د پاکستان د نورو برخو
زمونږ همکار انیس اجمل وا چې د پاکستان د رسنو په د کردار په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د قبایلی سیمې کورمې پاړه چمکنی متاثرین وای چې د یخنۍ له وجې ستونزې دوه چنده سوا شوې دي. په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې د خپلو کورونو بیا آبادولو وس نه لري. دا پاړه چمکنی اوسیدونکي د پوځي اپریشن له وجې له خپلو کورونو په پرېښودو مجبور شوي ول. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال دغه متاثرینو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کورم ایجنسی کې له خپلو سیمو ته وابس شوي د پاړه چمکنی متاثرین وایي چې یخنۍ زیاتېدو سره د دوی په مشکلاتو کې نوره هم اضافه شوې ده. متاثرین وایي چې په سختې یخنۍ کې د کلو اسمان لاندې په ټینټونو کې وخت تېرول یو ګران کار دی. د متاثرینو په خبره چې په سیمه کې په زرګونو داسې کورنۍ شته چې استوګنې ځایونه زیانمن شوي دي او دوی مجبوره دي چې په ټینټونو کې وخت تیر کړي. د سیمې نه مجاهد خان مشال رډیو ته وویل چې پنځه میاشتو نه زیات وخت کېږي چې دوی له خپلو سیمو ته واپس شوي دي. خوړنګ شوي کورونو د بیا په جوړولو کې حکومت تر اوسه دوی سره مرسته ونه کړه. نوموړی زیاتوي چې په سیمه کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې وس نه لري چې ځان لپاره کورونه جوړ کړي، نه هغې په ټینټونو کې اوسېږي او اوس سختې یخنۍ سره مخامخ شوي دي. خبر ایجنسی سره په لګیدو پاړه چمکنی د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د مئی میاشت په و منټې وسلوال طالبانو لخوا پر یو شمېر علاقو باندې د قبضې وروسته خلکو خپل کورونه پرېښي وو. په قبایلي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ریکارډ تر مخه چې د سیمې څخه به کوره شو خندانونو شمېره قریبا 1000 ده. په پاړه چمکنی کې وسلوال طالبانو خلاف د کامیاب پوځي اپریشن وروسته 90 علاقو ته د 1000 نه زیات کورنۍ د جون میاشت په 6 منټې واپس شوې دي. په سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزه ادارې مشر عمران وزیر مشال رډیو ته وویل چې دوی د واپسی په وخت د سیمې متاثرینو ته د یخنۍ نه د بچو لپاره کمبلې او ټینټونه ورکړی وو. نوموړی زیاتوي چې حکومت د بېکوره شو خلکو کورونو د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده هم لري. سخت یخنۍ په وجه د دوی ماشومان او زنانه به نه متاثره کېدل که چیرې د دوی کورونه په وخت سره جوړ شوي وي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وخت غرمې 12 بجې شوې دي. د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډي زورو.
پېښور گورنر هاوس کې پرون ناوخته د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ کې د فاټا د پارلمان غړو یوه جرګه شوې. د پارلمان غړو ولسمشر ته وویل باید د جنګ ځپلو قبایلي سیمو لپاره یو خصوصي پیکیج اعلان کړی شي او د دوی د جرګو پخوانی نظام دې بحال کړل شي. په کراچۍ کې د سی آی ډي په وژل شوي افسر چودري اسلم د حملې مقدمه د وسوالو طالبانو د ډلې د مشر او بیان خلاف لیکل شوې ده. پولیس وایي د حملې په اړه په ایف آی آر کې د وسوالو طالبانو مشر ملا فضل الله او د دغې ډلې بیان شاهد الله شاهد ملزمان نومول شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هغه ځوان زړور عمل وستایه چې د خپل ځان په قربانولو سره یې د یو ځانمرګي برید مخه ونیوله. اعتزاز حسن د تیر زیارت په ورځ په هنګو کې په خپل سکول د حملې په مخه نیولو کې ووژل شو. د پوځ یو چارواکي بریګیډیر ندیم سکي تیره ورځ اعتزاز حسن ته د پوځ د مشر لخوا د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه د توان لري د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په سلو کې د 4 نوي مرکزونو امنیت وساتي او 4 مرکزونه به بند وي. د اسرائیل پخوانی پوځي جنرال او وزیر اعظم ایریل شیرون پر مړینې د نړۍ بیلابیلو مشرانو خپل غبرګونونه ښودلي. ایریل شیرون پرون د خالی په ورځ د 50 کالو په عمر کې د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی. د فلسطین حماس ډلې هغه د یو مجرم په توګه یاد کړی دی. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی په خپل ولس د القاعده خلاف په جګړه کې د یووالي غږ کړی. پرون د خالی په ورځ په بغداد کې یوې سیاسي غونډې ته په خپله وینا کې مالکی په سلیمیشت انبار صوبه کې د پوځي عملیاتو تر شا د څه قسم فرقیزو مقاصدو تردید وکړ او د یوکرین مخالف سیاسي مشر ویتالیک لیتشکو په اروپایي مشرانو غږ کړی. د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په حکومتي غړو د بندیزونه ولګول شي.
فرخنده وزیر واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال د پاکستان قومي ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
دنیا ورسپانه وایي چې د وزیر اعظم لخوا ولسمشر ته سفارښت شوی چې هنګو کې ځانوجون کې حمله د خپل سر په بدل منکون کې او د نورو ژوند بچکون کې اعتزاز حسین ته د ستاره شجاعت تمغه اعلان کړی شي. د غرنګ د پوزي سر لخکر لخوا هم د اعتزاز حسین په قبر ګلونه وغوړول شو او هغه ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې او په سینټ کې هم د قربانې په اعتراف کې قرارداد منظور شو. اداریه وایي چې څومره درناوی اعتزاز ته ورکړې شو دی د دې حقدار وو، بلکې د کارنامه د دې نه هم زیاته وه، ځکه په سیکیورټی ادارو کې به بیا هم داسې مثالونه موجود وي خو په عام خلکو کې او خاص کر د 14-15 کالو ماشوم د پاره داسې مثال نشته. اداریا خیره کې وایي چې د اعتزاز حسین دا قرباني به بې ځایه نه ځي او د دې نه دا خبره هم ظاهریږي چې د قام بچي د ترهګرو خلاف دی او د دوی په ضد جنگ ته تیار دی او دا جنگ به تر هغې جاری وي چې د ملک نه تر سو اخري ترهګر نه وي ختم او ملک د انتها خوخو او ترهګرو نه پاک شي. همداشان ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې وړاندې ورځو کې ترهګرو کراچۍ کې یو ور او قابل پولیس افسر اسلم چودھری وجل دی او د پلټنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په د ځانبوجون کې حمله شوې ده چې پکې یو نیم سل کیلو پورې بارودی مواد استعمال شوی وو. بل طرف ته د هر قسمه کاروایو او عملیاتو باوجود هم کراچۍ کې ترهګری د کمیدونم ناخلی او 13 ورځ مشرف کالونه او ماڑیپور کې دوه پولیس مقابلو کې 4 تنه وجل شوې دي چې پکې دریو تعلق د کلدم تحریک طالبان سره دی. اداریه وایي چې دا ډېر د افسوس او حیرت خبره ده چې کراچۍ کې لا یو زخم نوی ورغلی چې د ترهګری بل پیخره مخې ته شي. یقیناً چې دې سره د ملک په اقتصاد او ترقی هم بد اثر پریوزی، نو ځکه ضروری ده چې په هر جوړ د ترهګرو نیټورک او آپریشنل بیسس ختم کړي شي او د دې لپاره د مؤثره استخباراتي نظام ضرورت دی. اداري اخیره کې لیکي چې کراچۍ کې بدخواره اسمګلران، لیاري ګینګوار، اجرتي قاتلان او دغه رنګ نور جرائم پیشه خلک خپل خپل کارونه کوي، نو پکار ده چې حکومت هم د دې ټولو خلاف یو سخته او کوټلي کاروایی شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټایمز لیکي د هنګو 15 کلن اعتزاز حسن زړورتیا که یو خوا ګڼ شمېر خلک د یو ځانمرګي حملې نه بچ پاتې کړل، نو بلخوا د هغه دغه کار د خلکو زړونه هم خپه پرېښودل. هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ خو په خپل سکول یې ځانمرګي بریدګر حملې ته پرې نه خوت. د تیر زیارت په ورځ په هنګو کې دغه بد پېښه مخې ته راغله. ډیلی ټایمز لیکي اعتزاز او د هغه نورو ملګرو ځانمرګي بریدګر وپېژند. د هغه نورو ملګرو له ویرې منډه کړه خو اعتزاز پرې ځان قربان کړ. پرسپانه لیکي دا یوه ډېره د خفګان وړ خبره ده چې د یو سکول ماشومان د داسې حالاتو سره مخامخ شي چې آیا هغوی ځان بچ کړي او که نه د نورو خلکو لپاره ځان قرباني کړي. اعتزاز د سناسو 2000 کسانو ژوند ساتلو لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړ او باید د هغه قرباني بې ځایه لاړه نه شي. د دغه پیښې وروسته په ټولنیزو وبپاڼو د اعتزاز لپاره درناوی وښودل شو او د هغه او ملاله یوسفزی د ترهګرۍ خلاف د هڅو او قربانیو ستاینه وشوه. اعتزاز او ملاله دواړه د خیبر پښتونخوا نه وو چې د ترهګرۍ او بدامنۍ په پیښو کې تر ټولو زیاته متاثره شوې ده او دا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ماشومان دي چې تر ټولو زیات داسې پیښو نه متاثره کیږي. ډیلی ټایمز کې د وسوالو طالبانو تل په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په سکولونو بریدونه کړي دي او د اعتزاز او ملاله غوندې ماشومانو د خپلو سکولونو تباه کېدل او په خپلو ملګرو او استادانو وسوال بریدونه لیدلي او ځکه هم دوی د ترهګرۍ د داسې پیښو غندنه په خپلو وړوکو عمرونو کې کوي او باید د پاکستان حکومت او پوځ د اعتزاز د قربانۍ ستاینه وکړي او تل یې یاد وساتي. بلخوا ای پی خبری ایجنسی لیکي افغان امنیتی عسکر با پور روانو د ولسمشری په انتخاباتو کې پر پولینګ سټیشنو د امنیت ذمہواری سنبالوي او دا کار با د افغانستان د امنیتی عسکر او پولیسو لپاره یو آزموینه هم وي چې څنګه یې ترسره کړي. د دغه هیواد د داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې میډیا ته ویلي د انتخاباتو لپاره خپل امنیتی پلان یې انتخابي کمیشن ته د څارنې لپاره لیږلی دی. صدیقی وایي د دوی د معلوماتو پر اساس یې شپږو زرو څلورو سوو او یو دېرش مرکزونو لپاره سکیورټي پلان جوړ کړی چې دغه با د ملک سناسه څلور نوي برخې پوره کوي. په دغه هیواد کې د نیټو پاتې ځواکونه به د راروان کال تر پای پورې له افغانستانه ووځي. په 2009 کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو شمېر پولینګ سټېشنې بندې وې او په ټاکنو کې د زیاتو درغلیو رپورټونه هم راغلي وو. اجانس لیکي کچېری د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي نو سناسه 14,000 امریکایي عسکر به په دغه هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره ایثار وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اور دن کو فارن پالیسی مجلې د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیټس د کتاب پاړه یو مخالخ پر کړی دا. په دې کتاب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ ریچارډ هالبروک او افغانستان لپاره د امریکا سفیر کارل اکنبری د افغان ولسمشر حامد کرزی له واکه لري کول لپاره خوفیه هلې ځلې کولې. د مقالې نور غټ کې له اسرار علم مومن نورو.
د فارم پالیسی په مقاله کې راغلی دی د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل کتاب کې ادعا کوي چې امریکا هڅه کوله چې د 2009 کال د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې قرضې له واکه لري کړي. ښاغلی ګیټس دا هڅه یوه ناکامه او بې ضابطه بللې ده او ویلي دي چې له دې سره د امریکا او افغانستان اړیکو ته ډېر زیان رسېدلی. په مقاله کې راغلی دی د ولسمشر کرزی لخوا په امریکایي ولسمشر باراک اوباما بې اعتمادۍ دې کار ته لا پسې نور تقویت ورکړی چې امریکایي انتظامیه د دې جوګه نه ده چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره د کرزی ملاتړ ترلاسه کړي. ځنو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي دي کچېرې یاد تړون سمدستي نه کیږي نو کېدای شي چې امریکا خپل ټول پوځونه له افغانستانه وباسي. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه د ولسمشر کرزی له واکه لرې کولو لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هال بروک او د افغانستان لپاره د امریکا سفیرو کارل ایکن بیری پټ په پټه هلې ځلې کولې. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه ولسمشر کرزی څو ځلې ویلي چې امریکا هڅه کوله هغه له واکه لرې کړي، خو واشنگټن ټینګار کوي چې 2009 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې یې د ډیموکراسۍ ملاتړ کاوه. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه ښاغلی ګیټس په خپل کتاب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هال بروک هڅه کوله چې ټاکنې دویم پړاو ته وغځوي او په ټاکنو کې یې د حامد کرزی د لرې کولو او د هغه د سیالانو ملاتړ کاوه. د امریکا د دفاع پخوانی وزیرو په خپل کتاب کې لیکلي هال بروک زیاته هڅه وکړه چې کرزی په ټاکنو کې ماتې وخوري. هغه څه چې د غوښتل دا و چې په ټاکنو کې زیات شمیر مشهور کاندیدان ګډون وکړي او په دې توګه کرزی ونه شي کړی د ټاکنو په لومړي پړاو کې پوره رای وګټي او دا رنگ ټاکنې دویم پړاو ته داخل شي. په مقاله کې راغلی دی افغان ولسمشر په سمدستي توګه په دې هلو ځلو خبر شو چې امریکا غواړي هغه له واکه لرې کړي، نو ځکه نوموړي د هیواد له جنګ سالارانو سره تړونونه ختم کړل چې دا رنګ د وټونو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. په دې کتاب کې د ښاغلي هال بروک په اړه ویل شوي چې نور کاندیدانو ته یې مشورې ورکولې، په انتخاباتي غونډو کې به یې ګډون کاوه او له هغو سره به یې تصویران اخیستل. رابرټ ګیټس د کتاب په یو برخه کې په افغان جګړه کې د باراک اوباما پرتګلارو نیوکه کوي. ښاغلی ګیټس په خپل کتاب کې پر مرستیال ولسمشر جو بایډن اهم نیوکه کړي. د ښاغلی ګیټس په وینا په بهرنۍ تګلاره او ملي امنیت کې د جو بایډن پریکړې له تېروتنو ډکې وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت روانه تیرا هر څه کې
مستو په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په افغانستان کې د امن راوستو په مخه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې پټي خبرې اترې شوې. که څه هم د امن خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی، خو دا خبرې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د کورنۍ جګړې مخنیوي لپاره ډېرې مهمې دي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې نور تفصیلې په دې رپورت کې وره.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د رپورټونو تر مخه په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان په اړه د امن خبرې تری روانې دي، خو شننونکي او ورپکي دواړه د دغه خبرو نه خوشبينه نه ښکاري. خبرې اژانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د کابینې دوه وزیرانو په عرب اماراتو کې د طالبانو له استادو سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په داسې حال کې شوی چې پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشی کړی دي. خبرې اژانس د طالب چارواکي په حواله زیاتوي چې په عرب اماراتو کې خبرې تری یو اړخ ته هم نه دی رواني او د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشی کول هم لاسته راوړنی نه دی کړی. خبري اجنس لیکي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره امن معاهده ډیره مهمه ده، خو په دې لار کې ډیر خندونه هم دي. خبري اجنس د یو ناسرګند طالب چارواکي په حواله لیکلي چې طالبان د دریمګړي لخوا خبرو اترو ته آماده دي چې سرنګ له افغانستان د شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو په وخت کې شوي ول. خو خبري اجنس لیکي چې د خبرو اترو لپاره د دواړو خواو مخلصتیا د پښتنو لاندې ده. زیاتره په دې خبره حیران دي چې ولسمشر کرزی د اپریل میاشت نه وړاندې د امن معاهده کول غواړي. کرزی د دریم ځل ولسمشری څوکۍ لپاره اهل نه دي او په دې خبرو کې د ځنډ مقصد هم دا دی چې مهمې فیصلې د نوي ولسمشر لپاره پریږدي. بل پلو طالبان به هم دا خبره باوري کوي چې انتقامي کاروایونو نه ډډه وکړي. خبري ایجنسی د برسلز میشته د کړکیچ نړیوالې ادارې یو شنونکي ګرام اسمیت په حواله لیکي چې هر څه په ځای ولاړ دي، ټولې خواوې په سیاسي توګه تقسیم شوي او د دې په کمولو کې هم پاتې راغلي دي. خبري جانس لیکلي داسې ګمان کیږي چې پاکستان وسلوال طالبان د خبرو اترو میز ته راوستي شي، ځکه چې طالبان لا د کرزي حکومت سره خبرو اترو کې دلچسپي نه لري. خبري جانس د شنونکي سمیت له خولې په مقاله کې لیکي چې ورپکې دې خبرې ته هم انتظار اړوي چې د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته به د دوی فوجي تله درنه شي. بلخوا افغان حکومت دریز لري چې امنیتي ځواکونه به د ټول هیواد امنیت ترلاسه کړي. د سمیت په خبره د جنگ د میدان په اړه د دواړو خواوو د پوهاوي واټن به لنډمهاله جګړې ته لمن ووهي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
پښتانه په 21 کې
په 1:30 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو د امریکا د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه یو رپورت لیکلی دی چې په نړۍ کې داسې هیوادونه ډیر لږ دي چې لکه د پاکستان د جوهري بوران سره مخ کېدای شي. د شاهین بنیری نه دغه رپورت غټ کې ورو
دی نېشنل انټرست لیکي د تیر کال د دسمبر 1 نیټه د پاکستان د جوهري وسلو د تنظیم د ادارې ستراتیژیک پلانز ډیویژن د مشر خالد قدوایی د واک اخیری ورځ وه. دا اداره په کال 2000 کې جوړ کړی شوی و او قدوایی د 2009 کال پورې د دې مشر و. تر دغه وروسته د نوموړي د واک موده 300 ځله وغځول شوه. مجله لیکي د حساسو جوهري مرکزونو د امنیت ښه کولو په اړه د قدوایی د قابلیت ډېر ستاینه کیږي، خو د خراب امنیت له کبله د پاکستان جوهري وسلې خوندي نه ګڼل کیږي. دا یو داسې هیواد دی چېرته چې جوهري ساینسدان عبدالقدیر خان جوهري رازونه خرڅ کړي دي او یو بل سلطان بشیر الدین محمود د ستمبر د 11 د ترهګری د پیښونه یو سو ونې وړاندې د جوهري وسلو په موضوع د اسامه بن لادن سره خبرې کړې وي. مجله وړاندې لیکي د پاکستان د جوهري ستراتیژو لکبله د هیواد د جوهري وسلو امنیت لا خراب شوی دی. پاکستان په ډیره تیزی سره د جوهري وسلو ذخیره ډیروي او څومره چې جوهري وسله ډیریږي همدومره امنیت تا خطرونه ډیریږي. د نېشنل انټرست مجله په نږدې وخت کې د پاکستان په پوځي مرکزونو د ترهګرو بریدونو ذکر کوي او په جوهري وسلو د دغه شان نورو بریدونو ویره احساسوي. مجله دا پوښتنه راوچتوي چې آیا د خالد قدوایی د رخصتېدو وروسته بل داسې څوک شته چې د جوهري وسلو په حواله پاکستان ته د ورپېښو ننګونو سره د مخ کېدو صلاحیت لري. یقینا ډېر خلک به وایي چې آو د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت د ستراتیژیک پلانز ډیویژن د نوی مشر لیفټننت جنرال زبیر محمود حیات د پېښورانه صلاحیتونو ستاینه کوي او هغه یو ذهین او بهادر مشر مني. مجله په پای کې لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نو وروسته په افغانستان کې د اثر ډیرولو لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د مقابله امکان شته او په نړۍ کې داسې هیوادونه ډیر لږ دي چې لکه د پاکستان د جوهري بحران سره مخکې دي شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند د بخوانی مشر او مشهور پښتون سیاست وال خان عبدالولی خان د زیګون ورس پرون ونمانځل شو. ولی خان د 1917 کال د جنوري په 11 نیټه زیږیدلی وو. د نوموړي د مرګ وروسته عوامي نېشنل ګوند د ولی خان د زیګون ورس نمانځي. نور حال په دې رپورت کې ورو
دا عوامی نیشنل پارٹی رہبر اوستر پختون کامپرس سیاستدان خدای بخلی خان عبدالولی خان دا جنوری پیولسم پکار نولس سوا اولسم کی زیگدلی او دا هاغ مینوال او دا تحریک ملگری داغ دا مرگ نپس هم دا زیگن دا غورز مانزی دا خالی پا مخام دا عوامی نیشنل پارٹی مشرانو پا پیخور کی دا حاجی غلام احمد بلور پا کور کی دا ولی خان ری کمسل دا زیگن کال او مانزلو او پا دا محالی ولی خان پا جون سیاسی جدوجہد او هغه سره تیر وخت په حق لا خبرې وکړي. ولی خان چې د بادشاہ خان په درې زامنو کې دویم او خپل ابتدایي زده کړې هم په 400 کې د خپل پلار آزاد مدرسه کې تر سره کړې وي او بیا چې کله په کار 1913 کې د انګریز فوج په یو برید کې د دسترګ زخمی شو نو نور سبق کې اونویل شو. د عوامین شل پاټه عبوري مرکزی صدر سینیټر حاجی محمد عدیل د ولی خان شخصیت او سیاسي فکر په حق لا وویل.
دا بادشاہ خان په شان ته ڈیرا سادہ جون والا سڑے نا واقعہ میوزک کی دلچسپی ہو کتابوں کی دلچسپی ہو خیال ڈیر خستہ لائبریری ہو دلتا علاقے کی انداز سے لائبریری چا سر ہو ولی خان کی مینا ولی خان پشانت سڑی اور بیا لیڈر بیا منتظم ملا بھی
خان عبد الولی خان پر نور لسوا در سلوختم کے پڑوں بزل دا ایف سی آر قانون لاند جیل تلاڑو اور بیا چکلا پاکستان جوڑ شو نو دا کال نور لسوا ات سلوختم نا تر کال پندوسم پوری پزندان کے بندی او دا شان دا جنرل ایوب خان پا وقت کے ہم ولی خان سره دا ملگرو سیاسی کی دی پات شویو او بیا دا ذوالفقار علی بٹو پا وقت کے حیدرآباد جیل کے بندی او دا عوامی نیشنل پارٹی یو مشر او دا ولی خان نزدے ملگرے حاجی غلام احمد بلور دا ولی خان پا حق لا وائی
مل دا بد قسمت ہے نا دا وان چے دا پختانو پا کام کے پیدا چے تبل کام کے پیدا انو دیر لوے سڑے بو مل دے کام کے بیا با نوبل پرائز بمتا ملو دیتا ملو پلاتا باچا خان ملو نور خلق تا چگو نور کو منتا اس خلق نے دی او ابھی اور پسے ٹول ولا دی او دان لوں گا نو نہ لے سڑے او دوں گے پختنوں ابھی لگا اگا ولا عزت
خان عبدالولی خان نہ صرف یولوی سیاست دان ہو بلکہ آغا یو خل اقوال او سیلنکار ہم او او دا آغا کتاب بادشاہ خان او خدائی خدمتگار دا بادشاہ خان دا مبارزے پا حق لا سیلن دا او بیا رختیا رختیا وی نومی کتاب دا پاکستان جوڑے دو او ہندوستان کے دا انگریز حکومت پا حق لا ٹول آغا حقائق سرگند کری دی کم چے انگریزانو پٹ ساتلی ہو میں افتیار حسین دا ولی خان دا کتابونو او دا آغا دا لکنو پا حق لا وائی
کد دا چې ودی خان خومون په هر اړخ چلی دلې نو ډېر عظیم سره خوش گفتار خوش کردار مطلب چې خوش خوراک خوش لباس او د غرنګ چې کوم دی دا هند رائټینګ چې کوم دی هغه دا سی او تا وی چې بس زه وته ګورم انګلیش کې او په پښتو کې او زیات تر د لیکلو شوکیم او یاداش چې کوم دی دا غړ تیز
خان عبدالولی خان په کال 2008 کې د جنوري پښپګشتمه نیټه په حق ورسېدو او په اتمانځو کې د خپل کور ول باسر نږدې خورته اوس پاره لشو د خپل نیک حق لا د سفندیار ولی خان زوی ایمل ولی وای
جره دیر وزه په پټول کال کې یو خاص اهمیت او منګه ته د بچا خان بابا وخت نشي یاد زړه کال مو چاغي په حق رسیدل خو د دې هغه منګه ته بالکل یاد شي په دیر وزه زمنګ ټول کرا غونډه دوبا ګنا دار وزه ټول منګه یو ځای ته رولا
دا یادونه دا چې عوامي نیشنل پارټي هر کال د خان عبدالولی خان او بچا خان تلین د جنوري پښپګشتمه نیټه مانځي خو دې ځل د ولی خان کونډې او د عوامي نیشنل پارټي په خوانی صوبایي صدر میرمن نسیم ولی خان ویلی دی چې هغه به د جنوري په 20 د غورز مانځي او هم په د غورز به د نوي سیاسي ګوند اعلان کوي.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غختانو بانی در بی پارمانو رو بایده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
تکاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اور دغه تاسو کې د مشال رادیو خبرونه ته وګي یو شمیر سیاسي شنن کې وای که د افغانستان د ولس مشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې په شفاف ډول ترسره نشي نو افغانستان به نور هم له بې ثباتۍ سره مخ شي. نورحال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې راکړي.
د ننګرهار ګنشمیر اوسیدونکو اندېښنه لري چې که په راتلونکو ټاکنو کې د تیرو هغو په څیر درغلي وشي نو د افغانستان د خلکو راتلونکي ژوند به بې ثباته کړي. سیاسي شونونکو هم په دې باور دي چې که راتلونکي انتخابات په شفافه توګه ترسره شي نو په هیواد کې به سولې ته لاره هواره شي. قومي مشر دلبرجان ارمان وایي چې که د افغانستان راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي افغانستان به باثباته راتلونکي ولري.
رایا هغه اراده ده چې موږ کولای شو ځان ته یو محبوب مشر چې په هغه دغه په کار دغه په صلاحیتونو دغه په کړو وړو دغه په آینده پالیسۍ دغه په آینده اقتصادي سیاسي پالیسۍ خارجي پالیسۍ داخلي پالیسۍ باندې موږ اطمینان حاصل کو داسې یو رایه استعمال کو چې موږ رایه داسې یو اهمیت لري چې موږ کولای شو ملک ته یو داسې قائد ورکو چې هغه موږ ته هم محبوبیت ولري هم زموږ د ارادې تمثیل وکولای شي.
بلخوا د مختک د مشورتي خدمتونو ادارې مشر حلیم پیدایی وایي چې که په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونه نیول شي افغانستان به یو تت برخلیک سره مخ شي.
ټاکنې د سولې لپاره نه یوازې زمینه برابروي بلکې د ولس غواړي چې هغه په خپل سنوش ټاکلو کې را دخیل کړي او کله چې ولس دخیل شو دولت یې خپل وګاڼه داسې یو دولت راغی چې هغه د ولس په خوښه وي. زه فکر کوم چې دا به د سولې په لور باندې یو ډېر مهم او بنیادي قدم.
حلیم پیدایی نامنی د شفافو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ ګڼي او له مخالفو وسلوالو غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
زه فکر کوم لوی ګواښ لوی چیلنج هغه د وسلوالو چلند دی له ټاکنو سره. او که چیرته وسلوال په ولس کې محبوبیت لري ملاتړ لري زه فکر کوم تر ټولو نه ښه لار او د ازموینې ښه میکانیزم هغه ټاکنې دي. که ملاتړ لري زه فکر کوم دوی کولای شي په ټاکنو کې داخل شي ونډه پکې واخلي او دا پریکړه ولس ته پرېږدي چې هغوی چا کرای.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ په ډاګه کړه چې د 6,315 د رایو له مرکزونو څخه به 6,401 فعال وي او پاتې 414 مرکزونه به د امنیتي ستونزو له امله تړلي وي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خوګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویون کې دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی. د خالی پورس خاص ولایت ته په لومړي ځل د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول. د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې چارواکي وای چې د اوس لپاره به خاص ولایت ته د افق شرق هوایی شرکت په ونې کې درې پروازونه ولري، خو له مخکې یو شمیر نور هوایی شرکتونه هم دې ولایت ته د پروازونو لپاره تیاری څرګند کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوست د 2023 تر ډیر مودې وروسته یو ځل بیا د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول او د افق شرق د هوایی شرکت این سلروج دوله کوچنی ترانسپورتي الوتکه د صحرا باغ په هوایی ډګر کې چې په خوا په سویل ختیځون کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لویه پوځي اډه وه او یوازې څو میاشتې وړاندې د ملي اردو سرتیرو ته سپارل شوې را کوزه شوه. پیاده مراسمو کې خوست والي عبدالجبار نعیمي مشال راډیو سره په خبرو کې ویل خوست د ملکی الوتکو پیل د خوست په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي پرمختیا کې زیات ګټه ورده.
الحمدلله نن د اول پرواز د افق شرق د شرکت شروع شو او دغه پرواز کې تقریبا 43 ټونه شاوخوا چې موږ پکې تقریبا 43 مسافر او دا پرواز په ډیر ښه شکل سره په ډیر آرام فضا کې او په ډیر لنډ فضا کې دلته نن خوست را ورسېدی. د دې پروازونو ګټه زموږ ټول مسافرین، زموږ تجاران ټولو ته ډېر زیات ګټوره.
د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس کپتان حامد ظاهر وویل چې د اوس لپاره به د افق شرق په نوم هوایي شرکت په اونۍ کې درې پروازونه ولري.
هفته کې فعلاً موږ درې پروازه تر سوقات ورته جوړ کړی چې د افق شرق هوایي شرکت یا هوایي کرخه دا فعلاً د پلان تطبیقي خپل نور وطنداران ته خصوصاً خوستي وطنداران ته دا اطمینان ورکوم چې نور شرکتونه هم علاقه مند شوي دي چې په ډېر لنډ وخت کې به یو دوه نور شرکتونه هم د کوشش وکړي چې خوست ته راسي.
د خوست د بهرنیو چارو ادارې رئیس غفور شاه میاخیل هیله څرګنده کړه چې خوست د ملکي الوتکو په پیلېدو سره به یو شمېر هیوادونه دې ته تیاری وښيي چې په دې ولایت کې خپلې قونسلګرۍ پرانیسي.
په سیاسي لحاظ موږ کړی شو چې دلته د هوایي میدان پرانیستل نه وروسته بعضې خارجي قونسلګرۍ راشي دلته، ځکه چې هغه کسان چې دلته راځي هغه ډیپلوماتان دي، هغه دلته سیاسي مسؤلیت باید ولري.
په خوست کې یو تن ملي سوداګر کرامت خان خپلواک وایي چې له نوموړي هوایي ډګر څخه به نه یوازې د خوست مسافرین بلکې د همسرحد ولایتونو مسافرین هم ګټه پورته کوي.
موږ همسرحد ولایتونو د دې میدان نه بده استفاده کوي. ستاسو میدان د بورم ډېره ښه زمينه بور باره شو تر څو چې په خوست کې پنګونې وکړي، ډېرې هیوادونه دې پروازونه وشي. مخترم هم دا چې دا میدان باید ډېر وسی شي.
د یادونه وړ ده ټاکل شوی تر څو په نږدې راتلونکي کې د پکتیکا په مرکز خرنه کې د امریکایي سرتیرو له پخوانۍ لوی اډې څخه هم چې اوس مهال د افغانستان د ملي پوځ سرتیرو ته سپارل شوی په ورته توګه د ملکي الوتکو پروازونه پیل شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستوندیو سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز